Adiós.
افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. نن د یک شنبه ورځ ده، د 1493 هجری مریز کال د چنګاخ 15 نیټه ده، چې د 2014 میلادي کال د جون له 16 سره سم ده. زه اجمل اندیم او د ساده رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.96 اورېدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پلی او په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې د درغلیو هغه تور نه رد کړل چې سیاسي بحران ته یې لاره پرانیستې ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د انتخاباتو په بهیر کې هیڅ ډول مداخله نه کوي او هیڅ ډول اسناد یې له نورو سره نه دي شریک کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه باید د اوکراین د شخړو د پای ته رسولو لپاره ډیر څه وکړي. پاموکړې بشپړ خبرونه تا. د ولسمشر د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې د درغلیو هغه لګیدلې تور نه رد کړل چې سیاسي بحران ته یې لاره پرانیستې. د ویل هغه ټولې رایې چې د تحول او تداوم ټیم ته ورکړل شوې دي هغه پاکې دي. تېره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د درغلیو دغه تورونه ولګول شول. تر دې وروسته دا لومړی ځل دی چې پرون اشرف غنی احمدزی په کابل کې خپلو پلویانو ته خبرې وکړې او ټینګار یې وکړ چې رایې پاکې دي.
ما میخوایم که اول تعهد کنیم
وایز غواړم تر هر څه مخکې دا ژمنه وکړو چې د سمو رایو ساتنه او زموږ د خلکو د ریښتینو رایو ساتنه په کار ده او کومې رایې چې موږ ته راکړل شوي دي له درغلیو پاکې دي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر ضیاءالحق مرخیل د دوشنبه په ورځ وروسته تر دې استعفا وکړه چې کاندید عبدالله عبدالله هغه تورن کړ چې په دوهم پړاو انتخاباتو کې د اشرف غنی په ګټه درغلی کړي. په دې اړه وروسته رپورټ لرو. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یوې اعلامیې کې ویلي چې د انتخاباتو بهیر کې مداخله نه کوي او هیڅ ډول اسناد یې له نورو سره نه دي شریک کړي. د ملي امنیت عمومي ریاست وروسته تر دې دا اعلامیه خپره کړې ده چې د ولسمشر یو کاندید عبدالله عبدالله انتخاباتي ټیم یوه ټلیفوني مکالمه خپره کړه او تورې پورې کړ چې دا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا د پخواني مشر ضیاءالحق امرخیل ده چې په انتخاباتو کې درغلی کړي. ضیاءالحق امرخیل دا تور رد کړی او ویل چې دا د دقیق نه دی او دا جعلي اډیو ده. په بامیانو کې چارواکي وایي د یوې بی پیلوټه الوتکې د راغورځېدو خبر ورکوي. د بامیان چارواکي وایي چې د الوتکې د شیبر په ولسوالۍ کې سقوط کړی. د شیبر ولسوال عظیم فرید ازادي راډیو ته ویل چې د الوتکه له غره سره ټکر شوې او غورځېدلې. نوموړي په وینا داسې نه ښکاري چې د افغان دولت وسلوال مخالفین دي په دې پیښه کې لاس ولري. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنګین دادفر سپنتا په مشرۍ یو پلاوی نن له کابل اسلام آباد ته ولاړ شي. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې تر څنګ پرون د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدي ازادي راډیو ته د دې سفر هدف دا و خو چې په کیسانی چارواکو سره به په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه باید د اوکراین د شخړو د پای ته رسولو لپاره ډیر څه وکړي. جان کیری په ورته وخت کې د روسیې د مشرانو د جرګې د دې پریکړې ستاینه وکړه چې په اوکراین کې د پوځي مداخله صلاحیت واخیست. خو ده ویل هر څوک پوهیږي چې کېدای شي دغه پریکړه په لسو دقیقو کې بیرته بدله شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته خبرې کولې دا هم ویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید علني له روسي پلوه بلتون غوښتونکو وغواړي چې خپلې وسلې پر مځکه کېږدي. روسیه د هغوی له ملاتړ لاس واخلي او د برمته شوو په خوندي خوشې کولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل د سې شنبې په ورځ د اوکراین هلیکوپټر بلتون غوښتونکو وغورځول او دا ممکنه ځکه ده چې له هغوی سره روسي وسلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل که چیرې پوتین په دې کې پاتې راغی چې عملي ګامونه واخلي پر روسیې به نور سخت بندیزونه ولګول شي. د نایجیریا په مرکز ابوجا کې په یو شاپینګ سنټر کې چاودنه شوې ده. پولیسو په وینا د چاودنې لک تر لګه یو ویش کسان وژلي او ولس یې ټپیان کړي. یعنی شاهدان وایي چې پرون هغه مهال په یو موټر کې چاودنه وشوه چې دغه موټر دغه پلورنځي ته یا شاپینګ سنټر ته ننوت. تر پیښې وروسته امنیتي ځواکونو سیمې ته رسیدلی دي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې تیر شپه د اف او ال ډلو څخه څلور لوبې ترسره شوې. د دې لوبو جزئیات زموږ په راتلونکو خبري سرویسونو کې اوریدلی شئ. اوس هم د هوا حالات.
سلام سحر منیک مرغه زنه جبه زمانیم. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د راتلونکو دولسو ساعتو لپاره د کابل او یو شمېر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړي. نن به د کابل اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 22.5، په کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 24.0، په هرات کې به اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 24.0، په جلال آباد کې به اسمان ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 23.8، او په مزار شریف ښار کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24.9 اټکل شوې ده.
تاسو د ازادي رادیو ته پکې دوستانو دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم کتلی شئ، ازادي رادیو .com مو د ویبپاڼې پاته ده. د افغانستان د ولسمشری د څوکۍ یو کاندید اشرف غنی احمدزی پرون خپلې رائے پاکې وبللې او هغه تورونه یې رد کړل چې وایي درغلی شي. د خپل سیال عبدالله څخه هم هیله درلوده.
توقع ما از جناب همکار محترم ما ډاکټر سب عبدالله چیست؟
دا چې څه هیله یې لرله په همدې خبرونه کې پرې رپورټ لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې وایي دا انتخاباتو بهیر به پر مخ لاړ شي. ناتو په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت لپاره د عملیاتي پلان جزئیات تصویب کړي. په دې اړه له بروکسل څخه زموږ د خبريال ریپورت لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې نن به د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنگین داد فرسفنتا د یو جګپولي هیئت په ملتیا د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته ولاړ شي. په دې اړه له پیښور ریپورت لرو. د اوکراین په تازه حالاتو مو هم خبرو که وخت او نور مسایل هم څېړلو موږ سره اوسئ. دا ولسمشری د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی له خپل سیال عبدالله څخه هیله وکړه چې بیرته د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي. بل لور ته د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په پای کې د افغانستان د ولسمشری له دواړو کاندیدانو هیله وکړه چې د انتخاباتو بهیر بریالی کړي. راسموسن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم مخاطب کړ او وی ویل چې له ټاکلي مهالویش سره سم باید خپل کارونه په شفاف ډول مخ ته یوسي. د اشرف غنی احمدزی او د راسموسن د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په ریپورټ کې وو.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو کاندید اشرف غنی احمدزی د جمهوری ریاست له بل کاندید عبدالله څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په بهیر کې بیرته شامل شي. عبدالله تیره اونۍ د چهارشنبه په ورځ د رای شمیرلو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او خپل څارونکي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وویستل. اشرف غنی احمدزی تیره شپه خبري غونډې ته وویل چې عبدالله باید له منل شویو اصولو سره سم د انتخاباتو بهیر ته ستون شي.
توقع ما از جناب همکار محترم ما ډاکټر سب عبدالله
چیز اسماعیل از مال محترم همکار ډاکټر عبدالله څخه څه شیده اصلي پروسې تر وګرځه. د هغه اصول او قواعد له مخې چې لمړی دور مو بریالی کړ او په دوهم پړاو کې مو برخه واخیسته پکار ده، د همدغه اساس او اصول له مخې د انتخاباتو نتیجه په یو مخ مشروعیت او شفافیت د ملت مخې ته واخلو. او دا کار اسانه دی، هیڅوک موافق د قانون نه دی، نو قانون به مراعات کړو.
قانون نیز بنان قانون مراعات.
تر دې مخکې ملګرو ملتو له عبدالله غوښتي وو چې د انتخاباتو له بهیر سره یو ځای شي. ملګرو ملتو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د عبدالله او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړې وه او د دې غونډې کره نتیجه بیا معلومه نه شوه. عبدالله وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې دا ځل پراخې درغلۍ د اشرف غني په ګټه شوې دي. بل لور ته په بروکسل کې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته پرون ناوخته د افغانستان له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې د انتخاباتو بهیر بریالی کړي. انتخاباتي بهیر باید خپل مسیر له ټاکلي جدول سره سم طی کړي. د تخطیو هر ادعا چې شوې ده هغې ته باید له سمو لارو پاملرنه وشي او دواړه کاندیدان باید رغونکی او مسؤلیت لرونکی رول ولوبوي. دا د افغانستان د راتلونکي لپاره مهمه ده او دا په راتلونکي کې په افغانستان کې زموږ د حضور لپاره مهمه ده، ځکه چې په شپږو میاشتو کې زموږ د ایسف پوځي ماموریت بشپړ کیږي. کله چې د جون په 13مه عبدالله انتخابات تحریم کړل، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قسمي رایو اعلان وځنډاوه. اشرف غنی احمدزی په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو نتیجې باید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه ځنډوي.
تقویم انتخاباتي قابل بحث نیست.
د انتخاباتو جدول د بحث وړ نه دی. مقدماتي نتیجې د انتخاباتو د کمیسیون له لوري باید د سرطان په 11مه اعلان شي، څو افغان ملت پوه شي چې چا ته رایه ورکړې، او وروستۍ نتیجې د سرطان په 1.5مه اعلان شي، څو افغان ملت پوه شي چې مشروع زعیم یې څوک دی. اشرف غنی احمدزی چې کله خبري غونډې ته وینا کوله، د غونډې یو شمېر برخوالو له ده وغوښتل چې خپل بریالیتوب اعلان کړي، خو ده ورته وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نتیجې اعلانوي.
بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال په یو خبري غونډه کې د افغانستان په اړه د ناټو او ایساف د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وسیرانو غونډه بریالۍ، رغونکې او تاریخي وبلله. نوموړي په ډاډ وویل چې د افغانستان سیاسي مشران به مخکې ولاړ شي او ډېر زر به د انتخاباتو پروسه بشپړه کړي. ارشاد احمدی وویل انتخاباتي کمیسیونونه ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دویم پړاو نتایج به د جولای د میاشتې تر پایه اعلان او د نوي ولسمشر د لوړې مراسم به د اګست میاشتې په دویمه ترسره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرسیال په بروکسل کې خبریالانو ته وویل د نوي ولسمشر مهم کار به د کابل او واشنګټن ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک او له ناټو سره د یو قانوني چوکاټ رامنځته کول وي چې له مخې به یې د دې تړون همکارۍ له افغانستان سره دوام وکړي. ښاغلی احمدی همدارنګه زیاته کړه چې سوله د افغانستان د امنیت او اقتصاد پیاوړي کول او خو حکومتداري رامنځته کول د نوي ولسمشر په وړاندې نور مخکې پراته مهم کارونه دي. نوموړي د ازادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې د کرښې له پورې غاړې د راکټي بریدونو ستونزه یې د ناټو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یاده کړې، وویل چې دا مسله یې په تفصیل د وزیرانو غونډې ته یاده کړې. نوموړي همدارنګه زیاته کړه چې ټاکل شوې د ډېر زر د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته سفر وکړي.
خبری مجله اوري.
دا د ازادۍ رادیو ده. د ناټو په افغانستان کې د خپل راتلونکي ماموریت لپاره د عملیاتي پلان جزئیات تصویب کړل. د ناټو او ایساف د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې په غونډه کې د روان کال تر پایه د ناټو د محارب ماموریت د پای ته رسیدو افغان امنیتي ځواکونو ته د بشپړ مسؤلیت د سپارلو او له نوي 2015 کال څخه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلا او مشورې ورکولو او ملاتړ د ماموریت په اړه خبرې وکړې او یو ځل بیا د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل لپاره د نړیوالې ټولنې ژمنه تازه کړه. نوری په بروکسل کې دی او په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د ناتو سرمنشي په بروکسل کې د ناتو او په ایساف کې د شاملو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې ناتو د افغانستان د راتلونکي ماموریت ملاتړ کوي، خو دغه ماموریت د دوام لپاره یو قانوني چوکاټ ته اړتیا لري. زموږ هدف دا دی چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې، هغوی ته د سلام مشورې ورکولو او همکارۍ نوی ماموریت له نوي کال څخه پیل کړو. نن موږ د نوي ماموریت لپاره د عملیاتي پلان جزئیات تصویب کړل، خو اوس په افغانانو پورې تړلې چې راتلونکی ګام پورته کړي. ضروري امنیتي تړون باید ژر تر ژره لاسلیک شي، کنه موږ به ونشو کولی چې له روان میلادي کال څخه په افغانستان کې ځواکونه پرېږدو. راسموسن په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه ډېره مهمه وبلله. ویل چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسه باید په خپل وخت بشپړه شي او نتیجه یې باید داسې وي چې د ټولو لپاره د منلو وي. د ناتو سرمنشي وویل دی هیله من دی چې د سپتمبر په میاشت کې په ویلز کې د ناتو د سرمشریزي د مخه دغه پروسه بشپړه شي او نوي ولسمشر هم لوړه کړې وي. هغه دا راز هیله وښوده چې نوی ولسمشر به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو لپاره له دې سازمان سره یو قانوني چوکاټ رامنځته او هم له امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون هر څومره ژر چې کېدی شي لاسلیک کړي. راسموسن دغه راز وویل چې په غونډه کې له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د تمویل په برخه کې د نړیوالې ټولنې پر ژمنې ټینګار وشو. نړیواله ټولنې د شیکاګو په کانفرانس کې د 2015 میلادي کال له پیله له افغانستان سره د دې هیواد د امنیتی ځواکونو د تمویل په برخه کې د 4.1 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې چې 500 میلیون ډالر به د افغانستان حکومت ته ورلغاړي وي. د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ارشاد احمدي چې په دې غونډه کې ګډون کړی و په یوې خبري غونډه کې دغه غونډه مهمه او بریالۍ وبلله او ډاډ یې څرګند کړ چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پروسه به په خپل وخت بشپړه شي. ښاغلی احمدي د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې غونډه کې مو د پاکستان له خاورې د افغانستان پر ختیځو سیمو د راکټي بریدونو مسله مطرح کړه وویل چې دغه مسله یې هم د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت په اړه په خبرو کې راپورته کړه. هغه وویل چې په پام کې ده د افغانستان د ملي امنیت سلاکار رنګین داد فرسپانتا د یو پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته لاړ شي او له پاکستاني چارواکو سره پر دې مسلې خبرې وکړي.
سم پام کړی یو اربیا دا مهمه خبرونه سرټکو ته. د افغانستان د ولسمشر د څوکۍ کاندید اشرف غنی احمدزی په انتخاباتو کې د درغلیو هغه لګیدلې تورونه رد کړل چې سیاسي بحران ته یې لار پرانستی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي دی چې د انتخاباتو په بهیر کې مداخله نه کوي او هیڅ ډول اسناد یې له نورو سره نه دي شریک کړي. په بامیانو کې چارواکي د ای وی پلوټ الوتکې د راغورځېدو خبر ورکوي. د بامیان چارواکي وایي چې د الوتکې د شیبر په ولسوالۍ کې سقوط کړی دی. ټاکل شوی دی چې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار رنګین داد فرسپانتا په مشرۍ نن یو پلاوی له کابل اسلام آباد ته ولاړ شي. افغان چارواکي وایي چې تر 800 ډیرو طالبانو په هلمند کې برید کړی څو هغه سیمې بیرته ونیسي چې امنیتي چارې امریکایي پوځیانو افغان عسکرو ته سپارلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه باید د اوکراین د شخړو د پای ته رسیدو لپاره ډیر څه وکړي. د نایجیریا په مرکز ابوجا کې په یو شاپینګ سنټر کې چاودنه شوې ده. د پولیسو په وینا د چاودنې لږ تر لږه 20 کسان وژلي او 10 نور یې ټپیان کړي دي. او په برازیل کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په ترڅ کې تیر شپه د اف او ای له ډلو څخه څلور لوبې وشوې. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصيلي زموږ ویب پاڼه کې وګورئ ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼه ترسته. اوس په هم فریبا ظاهر ته وښو چې د لویدیز مطبوعاتو ته یې کتنه کړې.
کریسچن ساينس مانیټور رسپانې په خپل ورستي غنه کې خپل یو مطلب ته دا نوم ورکړی دی. آیا د افغانستان د انتخاباتو د درغلي او لانجه ختمه شوه؟ د ورستنې په وینا یو شمېر افغانان د انتخاباتو د کمیسیون هغو ادعاو ته د شک په سترګه ګوري چې وایي د رای ورکونکو شمېر د انتخاباتو په دوهم دور کې ډیر و. یو شمېر پلټون کې د افغانستان له لرې پرتو سیمو څخه د رای او د صندوقونو د دندنۍ انتقال په دې اړه د ژر قضاوت یو دلیل بولي او د انتخاباتو کمیسیون تورنوي چې غواړي د انتخاباتو بهیر بریالی وشي. کریسچن ساينس مانیټور په افغانستان کې د تحقیقاتي مرکز د یو کارکون کې میر احمد جوینده له قوله لیکي چې وايي هر څومره ژر چې د انتخاباتو نتایج اعلان شي هغه مر شده ځکه په دې سره پر دیموکراسي د خلکو باور پیوړی کېدای شي. ګارډین رسپانې هم په خپل یو مطلب کې د افغانستان په اړه پر یوې موضوع تمرکز کړی او په دغه وخت کې د نشي موادو ستونزه تر بحث لاندې نیولې ده. د ګارډین په وینا په افغانستان کې د بریتانیا په خوانی سفیر سر ویلیام پیټي اعتراف کړی و چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د بریتانیا په مشرۍ هڅې ناکامې شوې دي خو اوس د دې موادو د قانوني کېدو غوښتنه کوي. ګارډین لیکي د ویلیام پیټي د تبصره د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت د پالیسي سره مخالفه ده او د نشي موادو پر ضد د پالیسي جوړونکو لخوا رد شوه. ویلیام پیټي چې د بریتانیا د کورنیو چارو په وزارت کې د یو صریح او آزاد فکر کس په توګه پیژندل کیږي په ګارډین کې یو مقاله کې لیکلي چې که موږ ونتوانی د نشي موادو د وړاندې کولو په برخه کې موثر چلند وکړو نو زما په فکر یوازینی چاره دا ده چې د بازار لاري د نشي موادو د وړاندې کولو په قانوني کې دو سره د دغو موادو تقاضا راکم کړو. سر ویلیام پیټي ګارډین ته ویلي چې کچيري حکومتونه له قانوني لارو د نشي موادو د نړیوال سوداګري کنټرول په خپل واک کې ولري نو په ناامنو سیمو کې د نشي موادو د تولیدونکو او قاچاقونکو انګیزه له منځه وړي. پیټي وایي که په بریتانیا کې ډاکټران او درملتونونه د نشي موادو د ارزي کنټرول په لاس کې ولري نو د خلکو ژوند به وژغورل سي، روغتیا به ښه سي او جرمونه به راکم سي. د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخي افغانستان په 2013 کال کې د 1.1 میلیارد پاوند په ارزښت هیروین او مورفین تولید کړی دی. ګارډین د ویلیام پیټي له قوله لیکي چې نوموړی مخکې تر دې چې په 2013 کال کې افغانستان ته ولاړ شي د نشي موادو د پالیسۍ په اړه جدي نظر نه درلود خو ویلیام وایي که په دې اړه ښه فکر کړی وای شاید متفاوت نظرونه به یې درلودای.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي داسې اسناد او شواهد ورسره دي چې خی په هلمند کې د افغان ځواکونو خلاف جګړه کې پاکستانی پوځیان برخه لري. دا وزارت وایي د 4000 څخه د زیاتو هغه وسلوالو ډیری پاکستانی پوځیان دي چې دا مهال په هلمند کې جنگيږي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو ویان نجیب دانش ته چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه گزارشهایی که ما داریم از سوی افراح و ارگانه کشمیر
بود. خغلی دانش ویل بده مرقه هغه رپورتونه چې مختل سیمی راغلی او کشفی دارو معلومات را کړی خی چې د پاکستان یو شمیر نظامی کسانی یا ملیشی له طالبانو سره اوګه په اوګه په دې سیمه کې جنگیږي. موږ دې ډیر اندېښمن کړی یو. موږ په دې اړه خپل اعتراض هم په ډاګه کړی او تاسو پوهیږئ چې دا یو څرګند سرغړاوی او مداخله
ده.
افغان چارواکو ویلي چې تر شپږ سوه زیاتو وسلوالو 15 ورځې مخکې د سنګین پر ولسوالۍ برید وکړ. اوس دا چارواکي د نوزاد، موساکله او کجکي ولسوالیو ته هم د جګړې د پراختیا خبره کوي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک تایید کړی چې د سنگین جګړه درې نورو ګوندوی ولسوالیو ته هم پراخه شوې ده.
ولسوال مخالفینو خپل عملیات د هلمند په ځینو سیمو کې پلان جوړ کړی چې د شمالي هلمند راځي چې د شمالي هلمند په ځینو ساحاتو کې لومړی د نوزاد ولسوالۍ ده، سنگین ولسوالۍ ده، کجکي ولسوالۍ ده او موساکله ولسوالۍ دي چې په دیشم تاریخ کې د سنگین او نوزاد ولسوالۍ کې
افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هلمند کې د جګړې د پیل راهیسې تر اوسه پورې 40 تنه د پولیسو سرتیري، 9 د ملي اردو سرتیري او 15 تنه ملکیان وژل شوي. د کورنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې په دې جګړه کې 40 تنه مخالف وسلوال هم وژل شوي. د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې د سنگین، نوزاد، موساکله او کجکیل ولسوالیو څخه 2000 کورنۍ د جګړې له ویرې وتلې دي. د هلمند والی ویاند وایي وسلوال هڅه کوي چې د جګړې لمنه د افغانستان شمال ولایتونو او کندهار ته پراخه کړي. د عمر ځواک په وینا مخالف وسلوال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې سخت مقاومت کوي. تیر کال هم د حکومت مخالف وسلوال د سنگین په ولسوالۍ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه وخت و چې شپږ میاشتې مقاومت وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
مخکې مو په ریپورت کې واوریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پاکستانی پوځیانو له طالبانو سره لاس یو کړی او د طالبانو په جامه کې په هلمند ولایت کې جنگیږي. پایال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه رد کړی دی او ویلي دی چې د پنځشنبه په ورځ به د افغانستان د ملي امنیت د شورا رئیس رنگین دادفر سپنتا د یو جګپولي افغان هیات په ملتیا د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته سفر وکړي. نوموړی به د خپل دې سفر په ترڅ کې د پاکستان له صدر اعظم او یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رئیس ته سفر چې په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو تر پیلېدو وروسته کېږي مهم بولي. پړې له پیښور د ذبیح الله شفق رپورټ اورو.
د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر د دې هیواد په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي او د سیمې په وضعیت په ځانګړې توګه ورسره په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني پوځ د امریکا دفتر د یوې خبر پاڼې په خبرولو وایي چې افغان سفیر جانان موسازی د چهارشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني پوځ په عمومي قمندانۍ کې د دې هیواد د پوځ له مشر جنرال اهل شریف سره وکتل او په دوه اړخیز وړیکو سربېره ورسره په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه هر اړخیزې خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان پوځي مقاماتو له جنرال اهل شریف سره د افغان سفیر د لیدنې نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي، خو پاکستانی رسنۍ وایي چې جنرال شریف له افغان سفیر سره د لیدنې پر مهال له افغان خاورې څخه پر پاکستاني ځواکونو د بریدونو مسله پورته کړه او له افغان سفیر یې غوښتل چې افغان دولت د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د میشتو پاکستانیو طالبانو مرکزونه له منځه یوسي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ شاوخوا 26 کیلومتره اوږده پوله پرته ده چې د ډیورنډ کرښې په نامه یادیږي. پاکستان ادعا کوي چې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د دې تحریک ډېری غړي د ډیورنډ کرښې اخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پټ دي چې له هغه ځایه په پاکستان کې دنه بریدونه کوي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو تر پیل وروسته دا په پاکستان کې د افغان دولت له سفیر سره د پاکستاني پوځ د مشر لومړی کتنه ده. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف له افغان ولسمشر حامد کرزي سره ټلیفوني خبرې کړې وې او ترې غوښتي وو چې په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو پر مهال دی د افغان پولیس کلک څارنه وکړي. پاکستاني ځواکونو د تیرې یکشنبه پر ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد هر اړخیز پوځي عملیات پیل کړل چې د پاکستان د پوځي مقاماتو په وینا تر دې دمه په دې عملیاتو کې لږونه سخت دریځ ډله‌ایزه وسلال وژل شوی او دغه ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. راپورونه همدارز وایي چې افغان سفیر جنرال راحیل شریف ته ډاډ ورکړی چې افغان دولت به له پاکستان سره په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اوږدو کې هر ډول مرسته وکړي، او نوموړی به د جنرال راحیل شریف هغه اندېښنه چې ګواکې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پاکستاني طالبانو مرکزونه شته دي کابل ته ورسوي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغان سفیر او د پاکستاني پوځ د مشر د لیدنې په اړه د افغان سفارت د چارواکو نظر هم له ځان سره ولري، خو د دې وزارت چارواکو وویل چې د ځینو ناڅرګندو لاملونو له امله نه غواړي د دې لیدنې په اړه جزئیات له رسنیو سره شریک کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې پاکستانی پوځیانو له طالبانو سره لاس یو کړی او د طالبانو په جامه کې په هلمند کې جنگيږي. دا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی پرون په یو خبري غونډه کې رات کړ. بلخوا په کونړ د پاکستان د راکټي بریدونو لامل شاوخوا 250 کورنۍ ننګرهار ته کډه شوې. دغه کورنۍ د سرپنا په لټه دي او وایي چې د کونړ د سین په غاړه تر لمر لاندې پراته دي. په دې اړه به په روانو خبرونو کې زموږ د خبریال رپورټ درته وړاندې کوو. په اوکران کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ اوربند سبا پای ته رسیږي او د اوکران وسط ته د امریکا او اروپایي ټولنې اندېښنې په زیاتېدو دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مسکو ته خبرداری ورکړ که زر تر زره د اوکران د شخړې د هواري لپاره عملي ګامونه وانخلي سخت بندیزونه به پرې ولګول شي. د جان کیری د څرګندونو جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي روسیه باید د اوکراین د شخړې د پای ته رسیدو لپاره نورې هڅې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ په بروکسل کې دا هم وویل چې دی د روسیې د مشرانو جرګې د دې پریکړې هرکلی کوي چې له ولسمشر څخه یې دا صلاحیت واخیست چې اوکراین ته پوځیان استولی شي. خو جان کیری زیاته کړه چې کیدای شي چې دا پریکړه په لسو دقیقو کې بیرته بدله شي. جان کیری بیا وویل د اوکراین د شخړو د هواري لپاره باید روسیه جدي رغنده ګامونه واخلي. د وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید علني له روسي پلوه بیلتون غشتونکو وغواړي چې خپل وسلې وسپاري او ماسکاو د هغوی لملاتړه لاس واخلي، همدارس د برمته شویو پوره خوشي کولو کې کومک وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا خبرداري ورکړ که چیرته پوتین پراتونکو څو ورځې او ونیو کې حقيقي شمني ونه کړي نو دا معنا ورکوي چې بندیزونه پر روسي سخت شي. متحده ایالاتونه د اوکراین حکومت ستایي چې له بلتون غشتونکو سره او د روسي له حکومت سره ارتباط نیسي. اوس موږ پرې باور یو چې دا د روسي ولسمشر پوتین ته مهمه ده چې یوازې د خبرو له لارې نه عملا ثابت کړي چې دای په حقیقت کې سولې ته ژمن دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته خبرې کولې بیا وویل چې د اوکراین حالاتو ته ځیر دی، که چیرته پسې خراب شول نو بیا به له خپلو متحدانو سره په ګډه پر روسیې بندیزونه ولګوي. موږ د نویو بندیزونو اعلان نه کوو، خو موږ د داسې ګامونو اخیستلو ته تیاری نیسو که چیرته پر مځکه وضعیت د دې تقاضا کوله چې دغه بندیزونه ولګول شي نو بیا به موږ له اروپایي همکارانو سره په همغږۍ دې ته چمتو شو. پرون د روسیې ولسمشر، د اوکراین ولسمشر، د جرمني صدراعظم او د فرانسې ولسمشر د ټلیفون له لارې د اوکراین پر وضعیت خبرې وکړې. په اوکراین کې حکومت له روسي پلوه بلتون غشتونکو سره له یوې اونۍ راهیسې اوربند کړی دی څو د سولې خبرو ته زمینه برابره شي. دغه اوربند سبا ته پای ته رسیږي او روسیه وایي چې د دې اوربند تمدید پلوي کوي.
د ژوند رنګونه
بدلی
سره
خندی
بدلی جمع وای نه
خواړه چې په خوي
دیګای او وریجه په خو وخی یخنی دې دې شانی کې
څو وخت ته خلکو ته ورکوي
درې وخت
ولور مسله څنګه ده لږ پیسې اخلي ډېرې
ولور خو دې موږ روایت ته نور نه کوي څه تر پینده
که څوک غریب بیا څنګه کوي
ما غریب چې مال اخلي دې غریبي چې مري ترې اخلي
په دې ولور پیسې د ځوانان سره کوم پوره کوي
نو دې کې شپه نه کې اڅه چې وګړه پیدا کوي
مقصد ولور
ورکړي او ولور خلاص دي
د څه وایي چې کومه نوې دې ولور په سره سي پاتې زوادې نه سوي
او هغه شفاتې تلور خلا پیند کال او د پاتی ولوارې چې پراته دی چې ولور ورکړي
به خو به نه پریدي
نه
بیا د غنجلې سره بدومري کې ظلم پکې کوي
څنګه او په دنیا ته تللې دي راځي بدومري نه ورکړي
دا نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو خو دا زموږ د نن ورځې لومړی خبرونه و نور خبرونه